غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. په کابل او هلمند کې په ځانمرګ بریدونو کې عام خلک وژل شوي. د انډونیزیا پوځي الوتکه لویدلې او نه څلوېښت تنه پکې وژل شوي دي. او په یونان کې نن ټول بانکونه تړل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هلا چې روغ جوړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د قندوز په ولایت کې د لسو هیوادونو وسلوال افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي، او د هلمند په امنیه کمانډانۍ د ډلیزو ځانمرګي برید په ترڅ کې لوی مرګ جوړه عامو خلکو ته غوښتي ده. په دې حق لا رپورټونه د خبرونو نه روستاوري. اوس خبرونه چې عاشق الله رحیم زوی ز نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. په هلمند او کابل کې د ځانمرګو په برید کې درې ولسی خلک وژل شوي دي. د کابل د امنیه کمانډان او جنرال عبدالرحمن رحیمی امریکا غا شنه ریډیو ته وویل چې د کابل د هوایي ډګر په سړک کې په ځانمرګي برید کې چې د بهرنۍ ځواکونو په موټرو شوې 22 پولیسي خلک پکې جوړل شوی دي چې خزي او ماشومان هم پکې دي.
په نتیجه کې چې خارجيانو ته توان نه رسیدي ولې تاسو سنسه د عام وګړو ته 22 نفر زخمیان کېږي، یو نفر شهید ده.
طالبان ویلي دي چې د برید هغوی کړی او د ډیرو بهرنیو ځواکونو د وژلو دعوی کړی ده، خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت چارواکو بیا ویلي دي چې په دې برید کې دوی ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. بل پلو په هلمند کې او ځانمرګي بیا برید کوونکي د دغه ولایت په امنیه قمندانۍ حمله کړې ده. چارواکي وایي په دې برید کې دوه ولسی خلک وژل شوي دي او یو 15 نور ژوبل دي. په ټپیانو کې یې دوه پولیس هم دي. د پیښې یو شاهد په ژړغوني غږ د پیښې په اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
ټپیانو ګرد درڅاري ویني په دلې نور کوچنیان بوتل غترایته چې نو ټپیان ته
نو کورته ورکه مش کورته نه نو ته دي چې څوک کورته ستاسو غنسته.
تر اوسه د افغان حکومت مخالف وسلوالو د غبرید مسولیت نه دا خسته، او همدارنګ د روزګان په ولایت کې د دهراوت په ولسوالۍ کې پیو کور د هوان د لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 12 تنه کړي ټپیان شوي دي. دا پیښه په مزار کلی کې شوې ده. د روزګان د ولایت ویان دوست محمد نایاب امریکا غږ ته وویل چې د افغان حکومت مخالف وسلوالو غوښتل په سیمه کې د افغان ځواکونو په یوې امنیتي پوستې د هوان ډزې وکړي چې هوان ګولۍ د پوستې په ځای په یو کور لګیدلې ده.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون د لپاره سیمه ییزه همکاري اړینه بولي. ولسمشر غنی وایي چې گاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي، او د دې هیواد راتلونکي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ سره تړاو لري. محمد اشرف غنی څرګنده کړه چې په افغانستان تحمل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی. هغه وایي
څوک دې په دې باندې قمار نه وایي چې افغانستان خدای ناکده سقوط ته ځي. 15,000 کال هم ځوان کړی دا خاور هم ساتلی، 15,000 کال نور به قربانی ورکو دا خاور به ساتو.
ولسمشر غنی وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتباع د وسوالو مخالفینو په لیکو کې د افغان حکومت په ضد جنګیږي، او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهار کولو لپاره یو سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. د اسلامي دولت ډلې ته وفادار جنگیالیو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د یو شمیر سیمې د طالبانو نه نیولې دي. شاهدان او رسمي مامورین وایي د هیواد په ختیځ کې د طالبانو د طالب جنگیالیو نه دا نیول شوي سیمې د ثبات لپاره یو نوی خطر دی. هغه یې شاهدان چې د ننګرهار په ځینو سیمو کې له جګړو تښتېدلي. د رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې په سلګونو جنگیالي چې ځان د داعش ملګري ګڼي طالبان یې په شا تمبولي او د کوکنارو فصلونه یې سوځولي دي. همدغه وسلوالو د لارښوونې داسې اعلامیې هم خپرې کړي چې ظاهرا ښیي په منځني ختیځ کې د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لخوا جاري شوي دي. خو د بټیکوټ ولسوال حاجي غالب مجاهد وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د ډلې جنگیالي نشته.
اوس خو پیلن په بټیکوټ کې یو داعش هم نه لیدل کېږي، ټول لاړه. او دا تقریبا مخکې چې راغلي د 300 کسانو په تعداد کې دوه مخ پرون شپه د دوه اخرینه دغه موږ خپل یو موټر ونیول چې د اکیار په نامه باندې یو کورولا ور سره وا هغه په تخته بریر شو هغه کورولام ته ونی ول او ټول پکې تور بیرغونه و.
د ننګرهار دولتي شورا رئیس احمد علي حضرت او پولیسي جرګې کې د ننګرهار استازي اجي حضرت علي ویلي د دای شمدغ وسلواله د ننګرهار د یبشتو ولسوالیو نشپګ ولسوالی کوټ اچین دیوالا نازیان روداد او چپلیار د طالبانو نیولې دي. د ننګرهار د پوزای ویان نومان اتوی هم د خبره تایید کړي چې دایش تقریبا و یا اته ولسوالی نیولې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته د مورګو په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې د پوز یو ترانسپورټي الوتکه د سوماترا په ټاپو کې د خلکو په کورونو رالویدلې او لکتر لګه نه حاصل ویختنه پکې وجل شوې دي. د غسی یو سل دیرش ډوله الوتکه نن په محلي وخت غرمه مهال د میدان په خارګوټي کې د دوو کورونو او یو هوټل سره وجنګېده. د الوتکې هغه عکسونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې دي پکې خول کېږي چې د الوتکې نه لمبې پورته کېږي او د روانو شو کورونو او موټرونو هم تور لوګي خېږي. چارواکي وایي چې د انډونیزیا د هوایی پوسټ په دې الوتکه کې شاوخوا یو سل دیارلس تن سپاره او امکان شته چې د وژل شو او جوبل شو کسانو شمیر به هم زیات شي. د پوز یو ویاند ویل دي چې د غسلور ماشین الوتکه تر پرواز یوازې څو دقیقې وروسته راولویده. محلي مطبوعات وایي چې د نامعلومو تخنیکي ستونزو له وجې الوتکه کوشش کوي چې بیرته هوایي ډګر ته ښکته شي.
د سوریه مرکزی بانک نن د سه شنبه پر ورځ د لومړي ځل لپاره د خپل پولي واحد لزریز بانک نوټ په دوران کې چولای چې د ولسمشر بشار الاسد د پلار او پخوانی ولسمشر حافظ اسد تصویر هم پکې نشته دی. د مرکزی بانک مشر ادیب میاله په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نوي بانک نوټ د خبرولو هدف د کاغذي پولي واحد د دوران د چارو بهتر کول دي. خغلی مالیه وایي چې د نوي بانک نوټ خبرول به د هغو او یا میلیارد بانک نوټونو ځای ونیسي چې لکاره ولیدلې او مرکزی بانک د خلکو نټول کړی دی. په نوی بانک نوټ کې د پخوانی ولسمشر د تصویر په ځای د لرغونی روم د یوې سینما تصویر دی چې د سوریې د درعا په جنوبی ایالت کې پرته ده.
د سوریې د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې د اسلامي دولت ډلې د لومړي ځل لپاره په سوریې کې د میرمنو نسرونه پرې کړی دي. دا اداره وایي چې د اسلامي دولت ډلې په دې میرمنو د کوډو تور لګولې او د هغوی د خواندارو نه هم سرونه پرې کړی دي. دا پیښه د سوریې په ختیځ کې د دیرزور په خار ایالت کې شوې ده. د دغه ادارې د رپورت د معلوماتو په اساس د اسلامي دولت ډلې د یو کال په موده کې چې د خلافت اعلان کړی دی په سوریه کې د 3000 نه زیات کسان اعدام کړي دي چې 1300 عام خلک دي.
په یونان کې نن د سیشن په پرز بانکونه په داس حال کې بند و چې دغه هیواد به خایي په رسمي ډول اعلان وکړي چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د 1.3 میلیارډ ډالر د پور په بیرته ورکولو کې ناکامه شوی دی. د دې هیواد اقتصادي حالت د سیشن به تر سهاره په نامعلوم حالت کې و خو د مالی وزیر اعلان وکړي چې په ټول هیواد کې به 10000 بانکونه پرانیزي چې هغه کسان وکړي چې خپلې د تقاوت پیسې واخلي چې بانکي کارتونه نه لري او نشي کولای چې د ماشينونو نه پیسې وباسي او د یوې ونې لپاره پر خپل گزاره وکړي. تمه کېږي چې یونانیان به 15 ورځې وروسته د روانې یک شنبه پر ورځ عمومي رایګیري وکړي او دا به معلومه کړي چې آیا هغوی د اروپایي ټولنې اقتصادي غوښتنې مني او کنه. د دې هواد صدر اعظم الکسس سپراس ویل دي چې هغه د اروپایي ټولنې د وړاندیزونو مخالفت کوي. خغلی سپراس ویل دي چې د یک شنبه د ورځې د عمومي رایګیري د نتیجې درناوی کوي خو ترڅنګ دا هم ویلي چې د هغه ګوند به هیڅکله هم دغه اصلاحات تطبیق نشي کړی.
د امریکا د نیو جرسی ایالت والی کریس کریستی بنن په محلي وخت د سه شنبه د جمهوری غوښتونکو د ګوند لخوا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د کاندید کې دوه رسمي اعلان وکړي. په دې اعلان سره به هغه د جمهوری غوښتونکو د ګوند 14 غړي شي چې د جمهوری ریاست مقام ته ځان کاندیدوي.
د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی وایي چې په چټکه توګه د عدالت د تطبیق کولو لپاره به پراتلونکو څو ورځو کې د هیواد په قوانینو کې تغیرات راولي. السیسی دا څرګندونه د مصر د لوی څارنوال هشام برکات د جنازې په مراسمو کې وکړلې چې پرون د بم په چاودنه کې وژل شو. السیسی ویل چې ځینو قوانینو د قضایه قوې او په چټکه توګه د عدالت د تطبیق کولو لاسونه تړلي دي. هغه ویل مونږ نور انتظار نشو ایستلی او دا چې هیواد دې ته چمتو دی چې د قوانین بدل کړي ترڅو عدالت په چټکی سره تطبیق شي. او په جرمنی کې څارنوالان وایي په یو 22 کلن ځوان د قتل او د تروریستي ډلې سره د لاسلرلو الزامونه لګولې دي. د غزوان کریم مارک بی نومیږي چې د ترکیه او جرمني تابعیتونه لري او دا ګومان پکېږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې برخه اخیستې ده. څارنوالان وایي هغوی ګومان کوي چې مارک بی په 2013 کال کې د ترکیه د لارې سوریه ته تللی و او هلته یې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای جګړه کړې وه. دوی وایي چې هغه ته په سوریه کې پوځي روزنه ورکړل شوې وه او په څو نښتو کې هم برخه درلوده او لږ تر لږه یو تن یې وژلی و. څارنوالان همدارنګه وایي چې مارک بی د پروسه کال په لومړنیو میاشتو کې د سوریې نه جرمني ته راغلی و، خو د هماغه کال د جولای په میاشت کې بیرته سوریې ته ستون شو او جګړه یې پیل کړه. هغه د جنوري په میاشت کې په ترکیه کې ونیول شو او جرمني ته وسپارل شو.
ژن اوریدونکو، تاسو امریکا غږشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. متیو لابت د سپورتس د خبرونو سره زموږ سره دی.
من نظرنه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د افغانستان کې د اولمپیک د ملي ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې ګډون کړی دی. په هغه کې وینا کړې او مهم ټکی په کې دا دی چې وایي چې ورزشکارانو په نړۍ کې د افغانستان تصویر بدل کړی دی. ښاغلی ولسمشر په دې غونډه کې چې د اولمپیک چارواکي او تر نور لوبغاړي هم ګډون درلودو خبرې کړې دي او ویلي دي چې ورزشکارانو د افغانستان تصویر بدل کړی دی او هر ځل چې افغانستان کې کوم ښه خبر زیاتره راغلی دی هغه د لوبغاړو په برکت راغلی دی. هغه ویلي چې لوبغاړو په نړۍ کې د افغانستان بیرغ لوړ کړی دی او افغانستان ارزښت یې په نړۍ کې د خلکو پر زیات کړی دی. نو هغه ویلي دي چې دغه ارزښت په میلیونو ډالرو باندې ارزي. ښاغلی ولسمشر د حکومتي مامورینو، وزیرانو او نور نه غوښتي دي چې په افغانستان کې ورزش ته اهمیت ورکړي، په تعلیمي نصاب کې او ښوونځیو کې ورته پام وشي. او د روغتیا وزیر ته خاص وینا کړې ده چې د هغوی دپاره دی د روغتیايي اسانیو بندوبست وکړي. دې باندې به وروسته موږ خپل ناشنا سپورټس خپرونه کې مفصل خبرې کوو. بل خبر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د سکاټلند او آیرلند په سفر تللی دی، په لاره کې اوس په انګلینډ کې انګلستان کې دی. هلته تمرینې لوبه کوي. پرون یو لوبه کړې وه چې په آخري توپ یې بایللې وه مقابل ټیم ته. خو نن چې کومه لوبه دوی هلته د ټیم سره روانه کړې ده، تازه خبرونه دا دي چې افغانستان 19 اوورونو کې 100 منډې کړي دي او په دې کې شهزاد محمدي په 10 توپونو باندې نه په 100 منډو باندې اوسه پورې ناسوځېدلې ده. یو 15 پاګیزي او یو 10 لورې وهلې دي. او دغه لوبه چې ختم شي موږ به اوردونکو ته پوره تفصیل ورکړو.
مننه متي الله به دوه سپورتس ته خبرونه سره.
نجيبه نوشابه د افغان فز حال د خزو په جبه.
در کدام حالت گرفتن روزه بر یک مادر روا نیست؟
دین په دې حقله ته حکم کوي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې. نجيبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 01. امریکا غږ آشنا رادیو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د قندوز په ولایت کې د لسو هیوادونو وسلوال افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي. له همدې امله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل هیواد راتلونکي د سیمه ایزې همکارۍ پورې تړلې بولي. وایي چې د هیواد بې ثباتي ټوله سیمه بې ثباته کوي. خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې د افغانستان راتلونکي سیمه ییزې همکارۍ پورې تړلې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سه شنبه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د خزو سولې او د امنیت په اړه د 2015 پریکړه عملی پلان په مناسبت د بهرنۍ چارو په وزارت کې وی جوړ شوی غونډه ته په وینا کې ویل جنگ په افغانانو تحمیل شوی دی. جمهور رئیس غنی وی چې د افغانستان جنگ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی.
تنها در ولایت قندوز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند.
جمهور رئیس غنی ویل یوازې د قندوز ولایت کې د لسو بیلابیلو هیوادو وسلوال جنگیلی حضور لري. مونږ قرباني ورکو دته ارتیا ده چې ټول سیمه زمون ټول ګوانډین په یو خل یو اجماع سره ورسیږو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل سرګندول کې د افغانستان د نظام د رنګیدو په اړه انګلینې نسم یو بلې ویل چې افغانان چمتو دي چې دوه کلو لپاره خپل خوره وساتي.
څوک دې په دې باندې قمار نه وایي چې افغانستان خدای ناکده سقوط ته ځي. 15 زره کال هم ځوان کړای دا خاورم ساتلی 15 زره کال نور به قربانی ورکو دا خاور به ساتو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل ټول ته پکار دی چې یو اساسي سبق ذکری او هغه دا چې دیو هیواد بی ثباتی د سیمې بی ثباتی سبب ګرځي. جمهور رئیس غنی ویل چې په کمزوري د ریس کې به هیڅ کله سولې ته چمتو نشي. جمهور رئیس غنی ویل چې په افغانستان کې جګړې تر ټولو زیات خزو ته زیان رسولې دي. د همدې لامل دی غوړي چې د سولې په برخه کې د خزو غږ واوریدل شي. جمهور رئیس غنی ویل چې د عدالت لمخې په افغانستان کې درې اکثریتونه وجود لري. هغه افغاني مېرمنې، ځوانان او بیوزل افغانان د درې اکثریت ډلو په توګه یاد کړی ویل چې اوس د درې ډلې په سیاسي او اقتصادي اکلیتونو بدل شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د بیرته په شاتګ یادونه وکړه. ویل چې د پرمختګونو په شاتګ ورته د منلو نه دی.
د ښځو صحي وضع اماده منلو وړ نه ده. موږ د افتخار لرو چې د ځوانو ښځو مړینه او د خزینه ماشومان مړینه کمی سوی دی، اما اوس ځینې ځایو کې یا ټپ ځای درېدلی یا بدتر سوی. تیرې هفته کې ما ارقام ولیدل اموږ ځینو ولایتو کې چې له ټولو نه ډېرتره توجه په کار ده، هلته د صحت پروګرام د ښځو په برخه کې بدتر سوی. د شنبې په ورځ وزیر صاحب د سات عامه سره له خپل ټولو همکارانو سره او بین المللي ټولنې سره زه د کېناستم. مایل دا په ټپ درېدل یا شاته تلل اماده منل وړ نه.
همداشان جمهور رئیس غني د لومړي ځل لپاره د سترې محکمې عالي شورا ته د یوې ښځې قاضي نومول یاد کړل. د خپلو وزیرانو نه وغوښتل چې لږ تر لږه په هر وزارت کې دي یو ښځه د مینې په توګه وړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د هلمند پامنې کومندانې د ډلیزو ځانمرګي برید په ترڅ کې لوی مرګ جوړ عامو خلکو دا غوښتي. پولیس مقامات وایي چې نن سبا د 9 بجې د عامو خلکو د کورونو او امنیې کومندانې ترمنځ په کوسه یو تن ځانمرګي له چاودېدونکو توکو ډک موټر چاودنه ورکړه او دوه نور برید کوونکو غوښتل چې کومندانې ته ننوځي چې پولیس یې مخه ونیوله. عزیز الله پوپل په دې هکله رپورټ رالېږلی.
د لشرګا شهر اوسیدونکو یو بل نه آرام او خنړی ورستر شاپ لري شول. نن د ورځې له پیل سره سم دروتن ځانمارګو برید کوونکو غوښتل چې د هلمند پر امنیه قمدانی باندې ډلیز برید وکړي، خو له دوو پولیسو پرته په لسکونو عام خلکو ته د سر او مال درون زیان ورساوه. د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا لري تویل چې په پیښه کې د یوې مېرمنې او یو نارینه په ګډون دوه تنه وژل سوي او یو 15 تنه نور ټپیان دي، چې دوه تنه پولیس او نسل وشتنه عام خلک دي. د سیمې سوتنه اوسیدونکو چې د خپل خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې وو په خپه ژغونو خبر اعلان ته داسي ویل
ته پیانو ګرځې تر ساري ویني په دلې نور کچنیان بوتل غترای ته چې نو ټه پیان ته
موږ کوړه ورکه موږ کوړه نه نه ته دي چې څو کوړه ستاسو غنسته.
پولیس مقامات وایي چې د امنیه قمندانۍ دیوالونو سره جوخت سیمېټي موانې د دې سبب سوچي قمندانۍ ته د بریټکونکو د نوټلو مخونی ولسی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل تر پیښې وروسته خبر اعلان ته ویل چې بریدکونکو درې تنه وو او دوه موټر بمونه د برید لپاره تیار کړی وو. د زیاتوی چې یو بریدکونکو له چاودیدونکو تو کوډاک مازدا موټر ته د زرات د نمبرو او د امنیه قمندانۍ ترمنځ کوڅه کې چاودنه ورکړه او دوه تنه نور یې غوښتل چې د پیښې ساحې ته لورتاک سره سم پر د حمله وکړي. یو یې خپل چاودنه کړي او بل تنه د پولیسو له لوري وژل شوی دی.
دوه نفر نور انتیاریان چې غوښتل دي د له انفجار نه وروسته ځان تیر کړي راوړی معنی نه خواته. هغه هم په ورګر ورخته یې سره بیرته شاته منډه کړله او پولیس په تعقیب کې وو. هغه د پولیسو لخوا نه وویستل شول. یو انفجار ورکړ چې ټوټه ټوټه وو. دوه مې درې مې هم دغه وو چې له سلاو وسلو د شان سره تاسې وینې تصویرې او سلاوې چې د لاسته راغلي هم تاسې وینې. دوه ملکي هیوادوال شلیان سوي دي. زخمیان الحمدلله ښه دي. اوس یې جنسي نمګراولو حالت وضعیت نورمال وو.
د چاودنو د شدت له کبله د سیمې زیاتره کورونو ته درون مالی ځان رسیدلی او اوسیدونکي د ټپیانو لوی شمیر جوړوي. د دې برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د هلمند په گاون روزګان ولایت کې بیا د عامو خلکو پر یو کور د هوان د ګولې د لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 12 تنه غړي ټپیان شوي. پیښه دقیقاً 13 ورځې نه وخته د دراوډ ولسوالۍ په مزار کلی کې رامنځته شوه. د روزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د هوان ګولۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري توغول شوی او هدف یې په سیمه کې یو امنیتي پوسټه و. تر اوسه د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام تاسو ته آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اټومي پروګرام په سر د نړۍ د شپږو قدرتمنو هیوادونو د استازو سره د خبرو اترو لپاره نن بیرته ویانه ته ورسید. متحده ایالات او لویدیځ هڅه کوي چې د ایران سره د اټومي پروګرام په موضوع یوې اړخیزه موافقې ته سره ورسیږي. په دې هکله پام وکړئ د آشنا ټلویزیون رپورټ ته.
د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف چې د خپل حکومت سره د سلام مشورې د پاره د یک شنبه په ورځ ل ویانا څخه تهران ته تللی وو، نن بیرته ویانا ته راوګرځید او ورسره دوه نور جګپوړي چارواکي هم راغلي دي. علي اکبر صالحی د ایران د اټومي پروګرام مشر دی او حسین فریدون د جمهور رئیس حسن روحانی ورور او ځانګړی مشاور دی.
احساس میکنم کې
زه فکر کوم مذاکرات حساس مرحله ته رسیدلې دي او په دې مرحله کې که سیاسي اراده موجوده وي او هڅه وشي نو پرمختګ امکان لري.
پرون د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم په خبری کانفرانس کې وویل چې د متحده ایالاتو مرکچیان د مذاکراتو د دوام لپاره په اوتریش کې پاتې دي چې وروستۍ موافقې ته
ورسیږي.
زموږ مرکچیان په دې هڅو بوخت دي چې دغه مذاکرات د هغه سیاسي چوکاټ په رڼا کې بشپړ کړي چې د اپریل په لومړۍ اونۍ کې پرې موافقه شوې وه. هو، اوس موږ دا ویلی شو چې مذاکرات به له ټاکل شوي نیټې نه اخوا هم وغځیږي. دا نه د تعجب وړ او نه کوم غیر عادي کار دی.
د مذاکراتو د تفصیل په اړه د دواړو لوریو مرکچیان پټه خوله دي، خو عمومي باور دا دی چې لانجمن ټکی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې لخوا د تفتیش څرنګوالی دی او پر ایران باندې د بندیزونو د لری کولو سرعت دی. پرون د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیا امانو سره ولیدل. د خبرو له پیریدو څخه مخکې ښاغلی کیری د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ایراني مذاکره کوونکو څخه موافقې ته د رسیدو تمه لري،
موږ لا تر اوسه کار پرې کوو او ډیره مخکې له وخته ده چې کومه پریکړه وکړو.
چې نن ورځ د خبرو اترو مثبت اړخ بلل کېدلی سي، هغه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویانا ته رسیدل دي. خو د برتانیې، جرمني او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د را رسیدلو د وخت په اړه لا تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یونان نن سشنبه په رسمي ډول د پیسو نړیوال صندوق IMF ته د پور ورکولو ژمنه پر ځای نکړه او په همدې ورځ اتنس ته دغه صندوق او اروپا اتحادیه موجود بانکي ضمانت هم ختم شو. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د یونان د مالیه وزیر ویلی چې د درې ورځو لپاره به شاوخوا زر بانکونه د هغو متقاعدینو لپاره پرانیستي چې له حکومت بانکي ماشینونو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري، خو دوی به یوازې 140 ایرو ایستلی شي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس ویلی د خپل هیواد د اقتصاد لپاره به د راتلونکي یک شنبه د ورځې ټول پښتنو د پایلو درناوی وکړي که چیرې رای ورکوونکي د اروپا لخوا د سپما د شرطونو ملاتړ وکړي، چې دا یې مخالف دی. اروپایي مشرانو خبرداری ورکړی د پور ورکوونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له ایرو ساحې څخه ووزي.
زه وایم که چیرې خلک د ویرې د فضا خپرول د خپلو اقداماتو اساس وګرځي او فیصله وکړي چې زه غلط یم، زه به د تل په څیر خپلې رښتینولۍ، خپلو عقایدو او خپل وقار ته وفادار پاتې سم. که خلک غواړي داسې یو صدر اعظم ولري چې تحقیر شوی او مسخره شوی وي، کولی شي بل څوک وټاکي. ډېر داسې خلک شته چې دې کار ته لیواله دي، خو زه نه یم.
ښاغلی سیپراس پرون ناوخته په ملي تلویزیون کې په داسې حال کې وینا وکړه چې په زرګونو کسانو په پلازمین اتن کې د حکومت په ملاتړ او د سپما د اقداماتو په ځت راټول شوی وو او دا غنګوسی ډیرې دل چې حکومت به په رسمي ډول دیوالی شي.
نن دلته د هر چا پیغام په لوړ اواز هغو اقداماتو ته د منفي ځواب ویلي چې اروپا غواړي پر یونان باندې وتپي، ولې دا ځکه هغوی وشي کړی موږ ته یو معمولي جیب خرڅ راکړي.
نړیوالو مارکیټونو د دوشنبې په ورځ ټکان وخوړ چې د یونان خلک د تړلو بانکونو سره مخامخ شول، چیرې چې یوازې کولای شو د اتومات ماشینونو نه شپېته ایرو وباسي. د اتن د اثارو بازار به د راتلونکو شپږو ورځو لپاره چې د ټول پوښتنو نتایج معلومیږي تړلی پاتې شي.
ماته فرق نه کوي چې د پیسو واحد می څه دی، ماته مهمه دا ده چې د روزمره ژوند لپاره پیسې ولرم.
د اروپایي پور ورکوونکو سره د یونان خبرې دوه ورځې مخکې ناکام شوې او د خبرو اترو د نوي پړاو څرک نه لیدل کیږي. د یونان صدر اعظم په خپلو خلکو غږ کړی چې د یک شمې د ورځې ټول پوښتنې کړي د نړیوال پور ورکوونکو غوښتنې رد کړي.
نجیبه نوشابه د افغان فزو حال د خزو په جبه.
در کدام حالت گرفتن روزه بر یک مادر روا نیست؟
دین په دې حقله ته حکم کوي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې. نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 01. امریکا غږ آشنا رادیو.
سم د مهم خبرونو لاندي زاوري په هلمند او کابل کې د ځانمرګ په برید کې درې ولسی خلک وژل شوی دي. د کابل امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی امریکا غا غشنلو ته ول چې د کابل د هوایی دګر په سړک کې په ځانمرګ برید کې چې د بهرنۍ ځواکونو په موټر شوی 22 ولکي خلک پکې وژل شوی دي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ایز همکاري اړینه بولي. ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي او د هیواد راتلونکي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ سره تړاو لري. د اسلامي دولت ډلې ته وفادار جنگلې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د یو شمیر سیمې د طالبانو نیولې دي. شاهدان او رسمي مامورین وایي د هیواد په ختیځ کې د طالبان د طالب جنگلونه د نیول شوې سیمې د ثبات لپاره یو نوې خطر ده. خو د بټیکوټ ولسوال حاجی غالب مجاهد وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د ډلې جنگلې نشته. په اندونیزیا کې چارواکي وایي چې د پاوز یو ترانسپورتي الوتکه د سوماترا په ټاپو کې د خلکو په کورونو راولیدلې او لږ تر لږه 940 تنه پکې وژل شوې دي. د سوریې مرکزی بانک نن د سه‌شنبې پر ورځ د لومیزو لپاره د خپل پولي واحد لزریز بانک نوټ په دوران کې اچولی چې د ولسمشر بشار الاسد د پلار او پخواني ولسمشر حافظ اسد تصویر هم پکې نشته. د سوریې د بشري حقوقو د څارې ادارې چې مرکز په لندن کې دی وایي چې د اسلامي دولت ډلې د لومړي ځل لپاره په سوریې کې د میرمنو نه سرونه پرې کړي دي. په یونان کې نن د سه‌شنبې پر ورځ بانکونه په داس حال کې بند و چې د هیواد بخایي په رسمي ډول اعلان وکړي چې د پیسو د نړیوال وشي صندوق د 1.8 میلیارد ډالرو د پور په بیرته ورکولو کې ناکامه شوی دی. د امریکا د نیوجرسي ایالت والی کریس کریسټی بنن په محلي وخت د سه شنبه پر ورځ د جمهوریت غوښتونکو د ګوند لخوا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د کاندید کېدو اعلان وکړ. او د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی وایي چې په چټکه توګه د عدالت د تطبیق کولو لپاره به په راتلونکو څو ورځو کې د هیواد په قوانینو کې تغیرات راولي.
نو ورډونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. د دری برخي خبرونه ته غوږ پاتې شئ. رادیو آشنا.